द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشهوري دنکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د ګلرز دا کال دی 2014 او د مئی د میاشتې دیرشمه نیټه ده پاکستان کې دی وخت شوی دی د ماسوتن 8 بجې افغانستان کې د ماسوتن 9:30 او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 11 بجې شوی دی د ډیو ریډیو په دیو ساته خبری خبرونه کې زانیلا خالد
او زانو شیروان کلندر
تاسو ته هر کله وایو اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پاکستان خارجه دفتر وای د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتا جزیز د افغانستان سفیر عمر رضا خلیوال سره لیدلی او دواړو د افغان سولې په اړه خبرې ترې کړې دي خو خارجه دفتر د خبرو اترو بیا پیل کولو په اړه سند ویلي
افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر رضا خلیوال د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتا جزیز سره لیدلې دي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د وژنې پس د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی سفارتي رابطه ده چې په کې د طالبانو د مشر د وژنې پس افغان امن عمل د خبرو اهم موضوع و
د پاکستان فوزی چارواکی وای د قبایلی سیمې اکثره برخې د ترهګرو نه پاکه کړې ده او د سیمې نظام به په 2019 کې ځایی امنیتي قواو ته وسپاري قبایلی بې کوره خلک وای دوی خپل کورونو ته نشي تلې او سیمه کې د عام ژوند سہولتونو سخت کمې ده
او د پاکستان وفاقي کابینه راتلونکي کال لپاره 1.5 ارب روپو بجټ منظور کړی د بجټ به راتلونکي 100 ورځو کې د منظورۍ لپاره کامی پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي سیډونکو وای په بجټ کې عام سیزنو ارزانولو په اړه سنشته
کله منوریدونکو تاسو سره ټکی واوریدل اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان خارجه دفتر ویل دي د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سره تجهیز پاکستان کې د افغان سفیر عمر زاخلوال سره لیدلی او نوموړي ته د افغانستان د خور څخه پاکستان کې په ډرون برید د حکومت اندېښنو په اړه ویل دي د پاکستان خارجه دفتر وای ستا جزیز افغان سفیر ته ویل دي د افغانستان د خور څخه د امریکایي ډرون برید کې د طالبانو د مشر مولا اختر منصور په نخښه کولو باندې پاکستان اندېښنې لري خارجه دفتر وای ملاقات کې د افغان امن خبرو اترو باندې هم بحث شوی امریکا ویلی چې د طالبانو مشر یې د پاکستان بلوچستان نوشکی سیمه کې هغه وخت په نخښه کړی چې د ایران نه پاکستان ته راوړېدلی و افغانستان په پاکستان تورونه لګوي چې یاغي طالبان مشرانو ته پاکستان کې پناه ځایونه ورکړي دي او افغانستان کې د بې ثباتۍ لپاره کاروي
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په نن د ګلپروز د وفاقي کابینه او قومي اقتصادي کونسل په غونډه کې د ویډیو لینک تلاره د لندن نه ګډون کوي وزیر اعظم دا وخت په لندن کې د چرتابا چې سبا دغه د زړه لوی اپریشن کیږي
دغه غونډه تازه خبرونه داري چې سرته رسیدلې ده او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشره کې قومي اقتصادي کونسل او کابینه غونډه تر راتلونکي مالی کال 2014 او 2019 لپاره د 1.5 ارب روپو ترقیاتي بجټ تجویزونه منظوري ورکړي ده چې پکې 1.5 او 1.5 ارب روپو ترقیاتي منصوبو منظوري هم ورکړي شوی د ترقیاتي بجټ لپاره تجویز کړي شوی 1.5 ارب روپے به د مرکزی حکومت په منصوبو او 1.5 او 1 ارب روپے به د صوبو د ترقی لپاره خرج کړي کیږي وزیر اعظم شریف د غونډې مشري د لندن نه د پاکستان های کمیشن د دفتر نه د ویډیو لینک د لارې کړي د بجټ تجویزونه به د جون اولنې اونۍ کې پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي
سکال د تماکو په ضد د نړیوالې ورځ په موقع د صحت عالمي ادارې WHO په ملکونو غږ کړی دی چې د تماکو د مصنوعاتو ساده پیکنګ په لړ کې دې ګامونه واخلي د ساده پیکنګ نه مطلب دا دی چې د تماکو د مصنوعاتو په ډبو به د کمپنۍ د نومونو نه علاوه نورې هیڅ قسمه داسې لیکونه یا عکسونه نه وي چې د خلکو پام د دې نشي اړخته راواوړي سبا یعنی په 1 مئی د تماکو په ضد عالمي ورځ مانځل کیږي او پاکستان کې هم د دې ورځ لپاره تیاریاں روانې دي دیو اندازی تر مخه پاکستان کې 6% سړی او 9% زنانه په جدا جدا شکلونو کې د تماکو جوړ شیانو استعمال کوي
د پاکستان سند صوبې پولیس چارواکي وایي د کراچۍ خار ملیر سیمه کې په ریموټ کنټرول بمی برید کې د یو چینایي انجینیر ګاډی په نخښه کړی شوی دی د ملیر ضلع پولیس مشر SSP راو انور ویل دی بم په سوپر های وے ګلشن حدید سیمه کې د قائد اعظم پارک سره نږدې د سړک په غاړه ایښودل شوی و تفصیل پر راکوي د ډیوی رادیو خبریال فضل عزیز
د ګلشنی حدید پولیس تانی یو افسر سب انسپکټر منظور ډیبری ډیو سره خبرو کې ویل 14 نه په نېشنل های وی ګلشنی حدید سیمه کې د قائد اعظم پارک سره نږدې شوې ده. چینایي انجینر د خپل ساتونکي او ډرایور سره په ګاډي کې روانو او د 14 نه ښکار شوې دي. دیوائی چودن کے ڈرائیور معمولی جوبل شوی چینائی انجینئر او ساتون کے یہ روغ پاتی شوی دی. پولیس افسر ویل چینائی انجینئر یہ شخصی کمپنی کی کار کبھی حل تروانو او چودن پر شوی دا. د 14 د زین یو پمپلیټ یا پرچی تر لاسه شوی چې پر پسندې جب کې لیکل شوی د سین په وسایلو پر دای قبضه نه منو. بل لور تر پور نوای د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د 14 زموري قبول کړي او ویلي دي دا 14 د حکومت په ضد د راد نومي عملیاتو برخه ده. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
د امریکا صدر بارک اوباما او امریکایي ولس نن میموریل ډے چې په جنگونو کې وجل شوی فوزی عسکرو په مناسبت سره ده د عقیدت پورزونه ورته وړاندې کوي. سپینه ماړه یا وایټ هاوس کې د صدر اوباما لخوا پخوانی امریکایي عسکرو او ځینې حاضر سرویس فوزی مشرانو ته د ناشتې انتظام هم شوی. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی راکوي.
د امریکې د پخوانی پوځیانو د چارو او دفاع وزارت وای 1300 کالو کې لک تر لګه 1200 خلک د امریکې لپاره په جنگونو کې وژل شوي دي. زیاتره کسان په جنگونو کې مړه شوي، ډېر د امریکې نه بهر نه دی وتلی، خو بیا هم د یادګرنې د ورځې په موقع ډېر په احترام سره یادېږي. صدر باراک اوباما خپل اونیزه وینا کې ویلي د خپل ژوند د لاسه ورکوونکو پوځیانو کرس چرې هم نشي ادا کولی. میموریل ډے یاد یادګیرنې ورځ په ډومبی ځل کال 1918 کې د خانه جنگې درې کال وروسته د آرلنګټن په مقبره کې منزل شوې وه. دې ته به یې ډیکوریشن ډے ویلا. په خانه جنگې یا سیول وار کې د شپږو لکو نه زیات خلک وژل شوي وو. میموریل ډے هر کال د مئی د میاشتې په آخري د ګل په ورځ منزل کیږي. په دې ورځ امریکا کې عامه رخصتي وي، سرکاري غونډې کیږي او خلک د سیل سپاټو لپاره د کورنو سره راغونډیږي.
د عراق امنیتی ځواکونو د فلوجه ښار واپس اغستلو لپاره نن د ګل د ورځې عملیات شروع کړي دي. دا ښار د داعش د کنټرول د لاندې دی. د عراق د ترهګرۍ په ضد د فوز ویان سبا النورمان وایي د فلوجه لپاره نن سهار نه خپل اپریشن شروع کړی دی. د عراق د خصوصي فوزونو یو عسکر د جنگ د میدان نه وایي داعش په سړکونو بمونه خواره کړي دي او ځانمرګي برید کوونکي یې هم تیار کړي دي. په فلوجه د جنگ شروع کېدو په وجه 800 خلک هلته نه راوتلو کې کامیاب شوي دي، خو په زرګاو خلک اوس هم دغه ته گیر دي.
د عراق په اړه باندې یو بل خبر، عراقي پولیس چارواکي وایي چې د بغداد شاوخوا او سیمو کې د اسلامي تندروانو لخوا شوبمی 14 کې د شلو نه زیات تنان وجل شوي دي. دواړو 14 زمواري تندرو اسلامي ډلې داعش په خپل غاړه باندې اخستې ده. د چارواکي وایي چې یو 14 د شیعه آبادې خواته او بله د سنی آبادې خواته په امنیتی ځواکونو باندې شوي.
د شام پاړه تازه خبر دا دی چې د حلب په شمال کې د جنگ د لاسه په زرګونو بې کوره عام خلک د غلطه گیر شوي دي. د دې خلکو حفاظت په لړ کې رو رو اندېښنې زیاتېږي. په دې علاقه د ډېرو ورځو نه د داعش او یاغیانو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده، خو اوس په دې جګړه کې ترک ائتلافي جنگي جازونو او کورد ملیشا هم برخه اخیستې ده. ترک چارواکي وایي د دوی جنگي جازونو او آرټیلري په تیرو دوو ورځو کې د داعش یو شمېر هدفونه په نښه کړي دي. اخوا امریکني چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې یې د آی اس په پوزیشنونو لګ تر لګه درې هوایي حمله کړي دي.
او ملګرو ملتونو ویلي دي د اتوار په ورځ افریقایي هیواد مالی کې په یو برید کې د نړیوال امن پوسټ 15 عسکر وژل شوي او یو جوبل دی. دا برید د مالی په منځنۍ سیمه کې د سیوارې د لویدیز نه 1.5 کیلومیټر لري شوی چې پکې د ټوګو هیواد عسکر په نخ کړی شوی دی. څوک چې د ملګرو ملتونو د مالی هیواد ثبات په مهم کې شامل وو. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده قبول کړی. د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون د برید غندنه کړې او ویلي دي ترهګري د دغه ملک داخلي امنیت ته غټ ګواښ دی. دغه ډول یو بل پیښه د جمعې په ورځ د مالی 15 عسکر وجلو او 4 نور یې جوبل کړي وو. د اتوار د برید نه پس په مالی کې د ملګرو ملتونو د امن پوز د وجل شو عسکرو شمیره 4 ته رسیدلې او دغه سیمه د ملګرو ملتونو د ځواکونو لپاره خطرناکه ګرځېدلې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی او د مئی په یوویشتمه نیټه باندې پاکستان کې د ملا محمد اختر منصور وجنې وروسته دا وخت د امریکا او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په اړیکو کې کشاله موجود ده. نن د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان سفیر عمر داخلوال سره په اسلام آباد کې لیدنه کړې دي. د پاکستان خارجه دفتر یو خبر پاڼه جاری کړې ده، پکې ویل شوی دي چې سرتاج عزیز عمر داخلوال ته ویلي دي چې پاکستان اندېښنې لري چې د افغانستان د خورې څخه امریکایي ډرون بریدونه راځي او په پاکستان کې خلک په هدف کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانه پر فیسبوک باندې یو مختصر بیان د دغه لیدنې پخلی کوي، خو په لیدنه کې د خبرو په اړه څه واضح تفصیلات نه دي ورکړی شوي، خو د زریو تر مخه په دغه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې د عمل د مستقبل په شمول د پاکستان افغانستان اړیکو پر پلو منځته راتلونکي حالاتو او د نوي افغان طالبانو د مشر لاړخه جاري شوي پر بیانونو تفصیلي خبرې شوي دي. زریه وایي چې په دې موقع سرتاج عزیز یو ځل بیا د افغانستان څخه کېدونکي پر امریکایي ټرون بریدونو سخت تحفظات څرګند کړي دي او ویلي دي چې دواړو هیوادونو ته پکار دی چې خپل مځکې د یو بل په ضد استعمالولو ته پرې نه ږدي. رپورټونه دا هم وایي چې د سرتاج عزیز لاړخه ویل سوي دي چې دغه بریدونه د افغان امن عمل ته زیان رسوي. د طالبانو مشر ملا اختر منصور د رواني میاشتې په 28 نیټه د بلوچستان ایالت په نوشکې سیمه کې د امریکایي ډرون په یو برید کې وژل شوی و. د دغه ډرون برید لوي چې پاکستان پر امریکا د امن عمل هڅو ته زیان رسولو تورونه لګوي، او په تېرو ورځو کې هم د خبریالانو سره خبرو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د 28 مئی امریکایي ډرون برید افغان جګړې پیچده کړې ده او باور لري د افغان امن عمل ته زیان رسوي. بلاړخته د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه افغان حکومت لاړخه د دې وزیر سید حسین علمی بلخی د پاکستان څخه ګرجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده تر کال 2000 پورې په قانوني توګه تخغزولو په ضابطه خواست کړی دی. د دغه افغان کډوالو په قانوني توګه په پاکستان کې د اوسېدو موده روان کال د جون په پای کې ختمېدونکې ده. پاکستان که څه هم تر کال 2000 پورې د دغه کډوالو دلته د اوسېدو موده پراخولو ته تیار وو، خو اوس رپورټونه داسې هم وایي چې پاکستان حکومت نه غواړي چې دغه موده پراخه کړی سي. د افغان حکومت له اړخه کډوالو د اوسېدو موده د پراخولو یو ځل بیا خواست په داسې حال کې سوی دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر پولو د کړکېچ او د تراګرو له اړخه کېدونکي عملیاتو له وجې د تاوتریخوالي ښکار سوي دي، او پاکستان څو ځله په واضح توګه پر نړیوالې ورورلوي د افغان کډوالو زر تر زر خپل هیواد ته پستانه کېدو کې د مرستې ژغ کړی دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اورئ.
د منوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته غوږی، او د دې په دې خبرونه کې قربانو کې زیه منیلا خالد او ما سره ناستم کار دینو شروان کلندر. او تاسو ته چې کوم رپورت وړاندې کوو هغه د ارشد مومن دی، او د سورزی وړاندې چې کله د افغان طالبانو مشر ملا اختر رسول وجل شو په یو ډرون برید کې، د هغې نه پس د سیډنکارانو دا خیال وو چې دې سره به د افغان طالبان سره د خبرو اترو دا عمل چې کوم دی هغه به متاثر شي، خو اوس تازه صورتحال چې کوم دی هغه دا وایي چې دغه افغان طالبان نه بېله شوي چې کومه ډله وه د ملا رسول هغه خبرو ته تیاره شوې ده، د امن خبرو ته تیاره شوې ده، او چې کومه بله ډله ده د افغان طالبانو چې اوسنی مشر ملا هبت الله دی، دغه لا ډلې لا د خبرو اترو په حق باندې څه رضانه د ښکاره کړې. څېړنکاران اوس دا وایي چې که څه هم د ملا رسول ډله خبرو ته تیاره شوې ده، خو دا ډله دومره مضبوطه نه ده، دا وایي څېړنکاران. نور تفصیلات لپاره تاسو ته اورو د ارشد مومند دا رپورټ.
پاکستان کې ځینې سیولونکي نظر لري چې دغه ډله یو کال وړاندې د افغان طالبانو نه جلا شوي او د وړاندې په نسبت ډېره کمزورې ده، او وتلې خبریال طاهر خان وایي چې د محمد رسول ډله به د امن خبرو اترو ته ځان سره ډېرو ملګرو راوستو کې بریالي نشي.
زما نظر دا دی چې دغه ډله اوس کمزورې ده، لیکن چونکې هغه په خپل دریځ باندې چې د طالبانو د دوی ډلې نه جلا شوي هغه باندې هغه باندې تر اوسه پورې ولاړه ده، سره له دې چې داسې یو نظر وو او شته چې کېدی شي د مولوي هبت الله د راتلو نه وروسته بیا ځینې چې کوم خفه خلک دي هغه واپس دې لوی ډلې سره شامل شي، لیکن هغه په خپل ځای باندې موجود دي. لیکن زه خو دا خبره بیا وکړم چې هغه رنګ هغوی مضبوط نه دي څرنګه چې کله هغې جدا شي او هغه وخت کې وو.
سیړونکي وایي چې د ډلې سره د 200 پورې وسلوال دي او دغه پخه وسله باندې سنبال هم دي، خو میډیا ریپورټونه وایي چې د ډلې مشر مولا محمد رسول سو میاشتې وړاندې پاکستان کې د سکیورټي ادارو لخوا نیول شوی، خو پاکستانی حکومت دغه پخله نه دی کړی. او سیړونکي او خبریال مدثر شاه وایي چې افغانستان کې د جګړې ختمولو اخیری حل د امن خبرې اترې دي، او اوس ټولو ډلو باندې دغه خبره واضحه شوی.
زه وایم چې په افغانستان کې طالبانو ته دا پته ولګېده چې افغانان چې نور ویني بایدلو جنگ ته نه تیار دوی کې چې هغه کوم زور او کوم څومره چې غمل شو نه غو غمل نور دوی نشي غمل نه جنگ. طالبان هم په دې خبره باندې پوهېږي که ته وګورې چې دغه کوم طالبان مشران طالبان ویلي دي چې مونږ خبرو اترو ته کینو خلک یې مني، دوی سره وسلم شته، دوی سره هر څه شته. که ته وګورې دوی خپله وسله وال شو کوي چې ګوره مونږ سره وسله شته خو مونږ خبرو اترو ته کینو، دا یو ډېر ښه عمل دی، خو که چېرته دغه طرف ته د خبره روانه شوه.
د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د محمد رسول ډلې امن خبرو اترو باندې تنقید کړی او تورې پرې لګولی چې دا حکومت پلوه ډله ده. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
ګران اردوونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی. ډیوه ریډیو سره اوسې بجټ شپې ورځې هم دي، یو خوا کوم مرکزی حکومت په بجټ وړاندې کی، صوبایي حکومتونه هم لګیاري هغه سره تیاری ورته کوي، او دغه بجټ په حواله سره چې څه هم وروستي معلومات وي شمیري وي هغه به موږ تاسو سره شریکو. نن هم د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د مرکزی بجټ د شمیرو چې کوم دی داغه منظوري ورکړی شوی دا، خو دا وخت در سره چې کوم رپورت د قبایلی سیمو په اړه باندې شریکو د ریډیو ریډیو خبريال سادیا قاسم شاره لګلري په پیښور کې د پاکستان د پوسټ پیښور سانګ کور کمانډر خبري کانفرنس کړی دی، میډیا سره خبرو په وخت ویل لري چې کال 2019 پورې به د قبایلی سیمو د بیا ترکه او بیا ودانې کارونه سرته ورسی او امنیتي چارې به فرنټیر کانسټبلری ته او لیویز ته حواله کړی کیږي. ریډیو خبر یاله سعدیا قاسم شاه په نور تفصیل راکوي.
لیفټنن جنرال هدایت الرحمن ویل چې د فاټا ترقی او بیا آبادکاری عمل خصوصا د خلکو کورونو لپاره دوی ته 2.2 ارب روپې پکار دي، زر تزر د اوبو فراهمي او د نورو اسانتیاو لپاره 15 ارب او د مستقل بحالی لپاره 1.5 ارب روپې پکار دي. خو د مرکز له طرفه د پیسو ورکولو عمل ډیر سست دی، ځکه د بیا آبادکاری عمل هم سست روان دی. په فاټا کې د دغه آبادکاری عمل په حقله د پیښور یونیورسيټي د سیاسياتو شعبې یو استاد نوري نصیر چې په خپل هم فاټا سره تعلق لري په دې اړه دا وایي. دوی کله
کله زمان اختلاف کې ډیرو خلکو سره چې دوی هم د فاټا سره خطر کوي. زما په خیال کې د فاټا کار د سکیورټي کو د بارډر سکیورټي سیکیورٹی وی او کا انٹرنل سیکیورٹی کے لیے سیریس ٹیکل ایشو رہا تھی وہ فوج کا ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ نہ دے.
لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان ترمخہ دوی د فاٹا س نہ نوی اشاریہ 2% علاقہ صفا کرے خو 8% علاقہ چې د باجول او شمالی وزیرستان سے علاقے پکې شامل دی د فوزی وجوہات ل عمل دوی نه ڈکلیئر کړي. خو د کال 2019 او د کال 2021 دغه ډیډ لائن ته هغه خلکو په ژوند څه اثر پریوزي سوک چې بے کور دی او په سختو حالاتو کې دا وخت ژوند کوي. په دې حقلا نورین نصیر هم څه سوالونه راوچت کړل.
مونږ وکړو چې کلا دا ضرب عذب شروع شو, بلکہ ضرب عذب نہ ہو ډیر مخ کې سو یو لس اپریشن نه دی کړی دی اور هغه کې چې څومره کورونا او څومره خلک تباہ و برباد شوي دي هغه دی په دې لس یو لس کالو کې راسم نه کړی شو. اوس مونږ ګورو چې ولې یکدم فوج وای چې ڈیولپمنٹ ٹول کار بچی دے نہ فاٹا کی مونگا کو دا اسی سوال دے جو ٹول نہ جمع چې کم دا فوج لدا اختیار ور گئی دا سی ایجنسیاں نے مشتا چتا سره د فتو پر د فوج اجازت نامه نه دا هغه کلی خلق کلی ته نشته درنه کېږي. هغه باوجود هم دی وای چې مونږ 2% علاقہ پاتې دا مونږ صفا نه کړی شو. نو زه په دې نه پوهیږم چې د دې چې کم کار دے هغه سکیورټی دا نو دی و ډیولپمنٹ څنګه کوي او دا دا سی اسانه کار خو نه دی کی آیا لوکل خلق دغه کې اخلي کی پر کانفیڈنس کې به اخلي چې دا چا کورونا تباہ شوی دي. ها دی به هغه کانفیڈنس بلډینګ وکړي شي چې کله دی په بمباری کولا او هغه نفرت یا هغه قسم ته چې کم یو مایند سیټ جوړ شوی دی د خلکو هغه به دی چینج کړي شي او کنه
کیو طرف تا د فوز دغه افسر اویل چې په فاټا کې اپریشن ضرب عذب مکمل شوی او اپریشن روان کړی دی د پاکستان او افغانستان سره بارډر باندې 215 چیک پوسټ هم جوړ کړی. د افغانستان له طرفه صرف 1,500 داسې چیک پوسټ جوړ شوی دی. دوی اویل پاکستان په پاک افغان بارډر باندې سخت امنیتی گامونه اغستی او هر 2 کیلومتره پس یو چیک پوسټ لري. په پاک افغان بارډر باندې د تورخم په شانتي با نور اته داسې پوینټس یا د داخلي لپاره سہولیات جوړیږي. خو دوی ویل چې د پاسپورت بغیر به هیڅ چاته هم د یو ملک نه بل ملک ته داخلي اجازه نه ورکړل کیږي. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور. او ساغه اوریدونکې چې څوک د دینه نه دی خبر چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې چلغوزي ډیر زیات کیږي او دغه سیمه خلک وایي چې دا چلغوزي تیار شوی دی خو که اوس دا د دې د لاس لاړلو او د خپل سیمه ته پرې نه خو دې شول کم چې فوز ویل دي چې دغه علاقه پاک کړی شوی دا خو دوی ته لا باقاعده توګه اجازه نه دی ورکړی شوی چې د خپل کورونو ته لاړ شي. نو دوی وایي چې ډیر معاشي زیان به عمومی په دغه صورت کې. نور تفصيلات لپاره اورو د عدنان بیٹنی دا رپورت.
د شوال سیمې خلکو تیر ورځ په بنو باکا خیل منډای کې مشرانو ایوې جرګې پر مهال وغوښتل ک چرې حکومت دغه دعوا رښتونی وي به د زر تر زره دوی خپل علاقو ته واپس کړي. یو مشر التمیر حاجی جرګې ته اول چلغوزي غوټي شوې دي او دې پرې او د دې د پرې کولو وخت راغلی او ممکن ده چې حکومت زر تر زره دغه کډوال خپل علاقو ته واپس کړي چې سش کال دی چلغوزي فصل واخلي.
اغا حکومت میز نور پرېږدي پر باوې نقصان د کوم ولي وشم دا میر سرا سرا سر د حکومت زتای ده زم متاثرین مو سرا د نن طریقه پر وا پیسې نه در کړی ز اغا ها غوړ په دا وسایل ها چې میر نه حکومت میر په وسایل قبضه وشي میر به واسي وي خدا سرا سر میر سرا زتای ده دا د پښتني ملک ته پښتني وسایل دي.
شوال چرته کې چې په زیات شمیر سره چلغوزه پیدا کیږي تیر کال دی روانو عملیاتو پر مهال شوالو خطه پرختیا شوی و. د جرګې یو بلغړې ګلباز خان وایي تیر کال دی عملیاتو په وجه دی په کرلو روپې تاوان سره مخامخ شوی. هغه غوښته کوي چې حکومت دې دوی واپسی زر تر زره ممکنه کی چې سش کال بیا دغه سي د کرلو روپې له تاوان سره مخامخ نشي.
شوال یو داسې ریاست دایا د ډېرې مودې راځه چې د افغانستان او د پاکستان په باونډري باندې ده په کولې آرمي چې دلته کلیرنس وشول نو میر دایې چې کلیرنس شوی بیا دغه چې کیم بشندګوندی او کیم بکاخیل جانی خیل کابل خیل په کې میشته دي
هغه ته د تلل اجازهات هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی میوه د دوی آمدن د دوی ونه د هر څه پخ شوي دي چې هغه ضایع نه شي.
چلغوزا چې عموما خلک په کورونو کې د یخنۍ په موسم کې خوراک لپاره کاروي او مارکیټ کې د نورو خشکو میوې په پرتله یې بیې انتهایي چږي دي. د جرګې یو بل غړی او تیر شوي صوبایي اسمبلۍ وزیر عدنان وزیر وایي په یو کیلو نږدې 70 روپۍ حکومتي خزانې ته جمع کیږي. هغه وویل باید حکومت دغه کډوال زر تر زره واپس کړي چې چلغوزي فصل مارکیټ ته راشي، نو له دې سره به د حکومتي خزانې ته زیاته فایده ورسیږي.
دا شاول د غیټې چې کیمه دي دا د میر د بلبچې رزیدو میر نه کارخونه شته نه نور څه داسې دریا هم دنشته چې میش په باندې خپل بلبچې وسوتی نغ لیکړای شي نشي کېکړای شي. خدا غو یو آمدن دای نو میر حکومت ته او دا سول کی چې مهرباني دا وکړي میر د خپل وطن ته ورپریږدي چې میر د خپل شاول د غیټې ټوله کی دا د کروڑا به نقصان نه دی، دا د عربا به نقصان دی. دا کې وبله خبره غټه خبره دا دو چې حکومت ته ریوینیو ملاویږي، حکومت ته پیدا ملاویږي، ځکه چې ویس هم په کورټ کې دا کیس لګیا دی چې په یو کیلو باندې اتیا دی کاتیا لاس ریپې دی د ټیکس خولي حکومت.
یړ دی چې په شمالي وزیرستان کې لثیر دوه کالو راسي د وسلوالو په ځد په پراخه کچه سره پوځي عملیات دوام لري. د عملیات وروسته کچه هم د کډوالو بیرته خپل علاقو ته واپسې شروع شوي ده او په هغه ځای کې حکومت د ترکیتی چارو ترسره کېدو دعوی هم کوي، خو بیا هم په هغه ځای کې د ځایي خلکو معاش ذریعه په ټپه ودرېدلې دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان نصر د اسلام آباد نه نیخ په نیغه باندې موجود دی. دوی به راته حال راکوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه د ویډیو لینک د لارې د کامی اقتصادي کونسل د غونډې مشري کړې ده. په کې د کابینې وزیران هم موجود وو. دوی د راتلونکي مالی کال 2018-19 لپاره د بجټ د شمیرو منظوري ورکړې ده، دغه به پارلمان ته بیا وړاندې کړل کیږي. تفصیل یې نور اخلو چې په دغه کې نور سو الیاس خان په خیر. علي الیاس خان مننه. غونډه کې د بجټ د غشمیرې کو څنګه ورودونکو سره شریکی کې یو څه خاص خبره پکې وی؟
جی کلندر صاحب، څنګه چې وړاندې مو خپل اوریدونکو ته ویلو چې دا د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل ده چې وزیر اعظم د ناروغ صحت په وجه د یو غیر ملک نه د بجټ منظوري ورکوي د ویډیو لینک په ذریعه باندې. په هغې کې د وینا چې کوم اړومبۍ کړې وه نو هغه قومي اقتصادي کونسل ته کړې وه چې هغې کې چې کوم د ترقیاتي بجټ دپاره چې کوم الوکیشنس کېږي د مختلف منسٹریانو او صوبو دپاره د هغې منظوري ورکول کېږي او د هغې منظوري د ورکا چې کوم په دغه کې الوکیشن شوي دي مختلف صوبو ته او دغه رنګ پی ایس ڈی پی د وفاق دپاره چې هغه د راتلونکي مالی کال لپاره اخوده شوې ده 800 روپۍ د وفاق لپاره او 850 روپۍ چې وو ته ورکړې شوې دي د بیلابیل ډیولپمنټ یا د پرمختیا کارونو لپاره. همدغه رنګ د این ای سی د غونډې چې کوم د منظوري ورکړه نو د هغې نه وروسته د یو مختصر وینا وکړه او په هغې کې د وزیر اعظم دغه وینا وه چې کوم زمونږ مجموعي کمی پیداوار دی نو دې کې مسلسل زیاتوالی روان دی او په تیرو دریو کالو کې چې کوم جی ڈی پی وه هغه د هغې شرح 3% وه، یعنی کل مجموعي پیداوار چې کوم د یو ملک وي او موجوده کال کې چې کوم ده نو دا 3.5% پاتې شوې ده چې کوم پر تیرو د دغه وینا وه چې کوم تیرو اتو کالو کې دا ټولو نه زیاته شرح ده د پاکستان د جی ڈی پی. او راتلونکي دوه کالو دپاره د وزیر اعظم دا وینا وه چې دا به د 6% او 8% ترمنځ وي. دغه رنګ د یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي راداري ذکر هم وکړو چې د هغې د وجې به د وی دلته توانۍ منصوبې لګي دغه رنګ بنیادي اډانه به جوړولی کېږي چې د وجې به زموږ اقتصاد چې کوم دی هغه نور هم مخ وړاندې باندې لاړ شي او د خپل حکومت ستاینې وکړي چې د غون چې کوم د خزانې ټیم او دغه منصوبه بندۍ ټیم ته هم مبارکي ورکړه او د هغې نه وروسته بیا د وفاقي کابینې چې کومه غونډه وشوه هغې چې کوم د بجټ منظوري ورکول کېږي نو هغې ته هم بیا وزیر اعظم خپله وینا ورکړه او د دغه منظوري ورکړه چې د دغه حجم چې کوم راتلونکي کال لپاره ایښودل شوی دی نو هغه 3.4 اربع روپۍ دی او په دغه کې چې کم د وزیر اعظم دغه وینا وا چې کم شرع نمو زمونږ پاتې شوی دا نو هغه 0.5% ده او دغه رنگ افراتزر یا گرانی د دغه وینا وا چې دا 3% پاتې شوی ده او مالی خساره چې کوم د پاکستان دا هغه 0.3% پاتې شوی ده او دغه رنگ غیر ملکی چې کوم زر مبادله ده هغه کې هم کافی زیاتوالی راغلی دا 20 ارب ډالر ته رسیدلې ده.
ډیر مننه الیاس خان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مشي اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه کې درته یو ځلې بیا ځانیلا خالد
او زه نو شیروان کلندر
تاسو ته هر کلی وایو وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان سفیر عمر زاخلوال سره لیدلی او د دوانو د افغان سولې په اړه خبرې اترې کړې دي خو خارجه دفتر د خبرو اترو بیا پیل کولو په اړه سند ویلي.
افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر سخیلوال د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره لیدلې دي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د وژنې پس د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی سفارتي رابطه ده چې په کې د طالبانو د مشر د وژنې پس افغان امن عمل د خبرو اهم موضوع و.
د پاکستان فوزی چارواکی وایي د قبایلي سیمې اکثره برخه د ترهګرو نه پاکه کړې ده او د سیمې نظام به 2019 کې ځایي امنیتي قواو ته وسپاري. قبایلي بېکوره خلک وایي د خپل کورونو ته نشي تلی او سیمه کې د عام ژوند سهولتونو سخت کمې دي.
او د پاکستان وفاقي کابینې راتلونکي مالي کال 2018 لپاره د 3400 ارب روپو بجټ منظوري ورکړي. د بجټ به راتلونکي 100 ورځو کې د منظورې لپاره پارلمان ته هم وړاندې کړل کیږي خو څېړونکي وایي په بجټ کې عام سیزنو ارزانولو په اړه باندې ډېر څه نشته.
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان خارجه دفتر ویل دي د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پاکستان کې د افغان سفیر عمر زاخیلوال سره لیدلی او نوموړی ته د افغانستان د خور څخه پاکستان کې په ډرون برید خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. د پاکستان خارجه دفتر وایي سرتاج عزیز افغان سفیر ته ویلي چې د افغانستان خور څخه د امریکایي ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په نخښه کولو باندې پاکستان اندېښنې لري. خارجه دفتر وایي ملاقات کې د افغانستان د امن خبرو اترو بیا شروع کولو په اړه باندې هم بحث شوی دی. امریکا ویلي چې دوی د طالبانو مشر د بلوچستان نوشکی سیمه کې هغه وخت پنهخه کړی چې د ایران نه پاکستان ته راوړېدو. افغانستان په پاکستان تورونه لګوي چې هغه طالبانو مشرانو ته پاکستان کې پناځوینه ورکړې دي او افغانستان کې د بې ثباتۍ لپاره کارول کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې د قومي اقتصادي کونسل او کابینې غونډې د راتلونکي مالی کال 2018-19 لپاره د 3400 ارب روپو ترقیاتي بجټ تجویزونو منظوري ورکړې ده چې پکې 1450 ارب روپو ترقیاتي منصوبو منظوري هم ورکړې شوې ده. د ترقیاتي بجټ لپاره تجویز کړې شوې 800 ارب روپۍ د مرکزي حکومت په منصوبو او 1450 ارب روپۍ به د صوبو د ترقی لپاره خرچ کیږي.
د پاکستان سند صوبی پولیس چارواکي وایي د کراچۍ خار ملیر سیمه کې په یو ریموټ کنټرول بمی برید کې د یو چینایي انجینیر گاډی په نخښه کړې شوې ده. 14 کې ډرایور معمولی جوبل شوی چینایي انجینیر او ساتونکي روغ پاتې شوی دي. پولیس افسر ویلي چې دغه گاډی باندې برید د سند جبه کې لیکل شوی د یو پمپلیټ د لارې را معلوم شوی چې سندو دیش ریولوشنری آرمی نومې یوې ډلې قبول کړی دی. اخوا د طالبانو جماعت الاحرار ډله وای چې دغه برید دوی ترسره کړی دی.
سکال د تماکو پزت د نړیوالي روز په موقع د صحت عالمی ادارې WHO په ملکونو غک کړی دی چې د تماکو د مصنوعاتو ساده پیکینګ په لړ کې د ګامونه واخلي. د ساده پیکینګ نه مطلب دا دی چې د تماکو د مصنوعاتو په ډبو به د کمپنۍ د نومونو نه علاوه نور هیڅ قسمه داسې لیکونه یا عکسونه نه وي چې د خلکو پام د دې نشي اړخته راواوړي.
د امریکا صدر بارک اوباما او امریکایي ولس نن په میموریل ډے په جنگونو کې وجل شو پوځي عسکرو ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کوي. سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د صدر اوباما لخوا امریکایي عسکرو او حاضر سرویس پوځي مشرانو ته د ناشتې انتظام شو. صدر اوباما واشنگتن ته نږدې هغه پوځي قبرستان ته هم ورغلی چرته چې د وطن لپاره د سرونو قرباني ورکونکو پوځیانو ته دوه دستوري اهتمام شوی.
د عراق امنیتی ځواکونو د فلوجا خار واپس اغستلو لپاره نن د ګل دروز عملیات شروع کړي دي. د عراق د ترهګرۍ په ضد د فوز بیان سبال نور النورمان وایي د فلوجا لپاره نن سهار نخپل اپریشن شروع کړي دي. د عراق د خصوصي فوزونو یو عسكر د جنگ د میدان نویلی دي. داعش په سړکونو بمونه خواره کړي او ځانمرګي برید کوونکي هم تیار کړي دي. بلخوا د حل په شمال کې د جنگ د لاسه په زرګاو به کورام خلک گیر شوي دي. د دې خلکو حفاظت په لړ کې رو روان اندېښنې زیاتېږي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یی د خبرونه کې نور هم یو شمیر روبوټونه لرو خو دا وخت را سره په سټوډیو کې موجود دی د آشنا ریډیو همکار متیلا عابد صاحب. عابد صاحب خیر علی
سلام کولم تر تاسو نه پته من
ډیر مننه. او عابد صاحب خپل چې کوم روایت یا خبر قرار ساتلی دی د کرکټ سره مینه کله کو دی په هندستان کې موجود دي نو چرته په ویسټ انډیز کې موجود او چرته په هغه ګراوندونو کې چرته غټې د کرکټ لوبې کیږي نو دی پکې موجود یو. اکثر موږ سره دغه دغه میچونو تفصيلات هم شریکوي خو پرون په امریکا کې د افغانستان او پاکستان سره تعلق لرونکو لوبغاړو د امریکا د مشته ځوانانو سره یو میچ شوی دی لوبی شوی دی او دغه د سم مقصد لپاره شوی دی تفصیل یې اخلو د عابد صاحب نه. عابد صاحب کو اوریدونکو سره شي
ولې نه دا د سی او چې دلته تاسو هم سره آشنا سي خپل کرکټ کوي زیات ځوانان کاغه د افغانستان د مختلف برخو دی کاغه د پاکستان دی دوی د کرکټ لوبي کې د یکشنبه یا د اتوار پورې باندې بیا دوی فیصله وکړه چې د روژې میاشت را روانه ده نو یو تورنمنت به جوړ کو رمضان چیریټي په نوم باندې د خیر خیګړې په نیت باندې په دې کې به لس ټیمونه برخه واخلي. سهار نه د لوبي شروع شوه لس ټیمونه یو بل سره لوبي وکړي دوی منځ کې چې کوم لوبي وي هغه د ناک آؤٹ په اصول باندې چار ټیمې ګټي هغه به مخکې چې کوم بیلي هغه وزي نو اخره کې دوی سیم فاینل ته ورسېدل. خو متاسفانه دا ورته وایي قندته چې باران پکې شروع شو اخره کې چې دوی غوښتل چې د لوب نتیجې ته ورسېږي یو ګټون کې معلوم شي هغه شانتي نشو او د کرکټ د باران یاره نه خو تاسو معلومه ده چې ډېر خوانه موجوده نو هغه لوبي خو نه شو. خو بیا هم چې کوم خبره ما د لوبغاړو سره او د غزوانانو سره الته وشو د خیبر پښتونخوا ځوانانو حتی د پاکستان د پنجاب او د نور صوبو خلک پکې هم د افغانستان نه هم هغه وی چې منګه د یو خو د کرکټ نه دا ګټه واخسته چې د نږدې ختم وک پاکستان او د افغانستان ځوانان سره په یو میدان کې په یو ټیم کې د دوه ملکونو لوبغاړو لوبیدل چې دا یو خمه سالو د نږدې کټ بل هدف دا و چې هر ټیم چې کوم پیسې ورکړي د رجستریشن هغه پیسې به دوی اخلي بیا به سره کېنی چې څومره ډېر پیسې دي هغه باندې سواخلو وی لګو افغانستان یا پاکستان کې خلکو د روژې په میاشت کې که دغه پیسې نغدې چا په لاس باندې ولېږو نو دوی نه یوازې دا چې د ملي وحدت او د ګاونډیانو د مینې د زیاتولو لپاره بلکې د ښه نیت لپاره هم دغه لوبې وکړي.
او ابي صاحب لږ لنډ غونډه کې به دا ډېره د دلچسپۍ وړ خبرې زموږ اوریدونکو لپاره چې د تیرو کلونو په پرتله باندې د تیرو سو کلونو کې موږ وینو چې د پښتنو ځوانانو شمیره هم ډیره زیاته شوې ده. دلته په دی واشنگتن ډي سي او خو شا سیمه کې د کرکټ لوب هم زیاته شوې
ده. کرکټ لوب هم زیاته شوې ده ځوانان هم علاقه شي کومینه لري کرکټ سره دلمی په نوم باندې یو ټیمو دلته د پیښور د ځوانانو زیاتره پکې برخه اخیستې موږ اشفاق مومن صاحب هم پکې فعال دي نو د هغه غټ مقصد هم دا و چې امریکا بار کې خلک دا و چې دلته راشي ټول کار او روزګار او د پیسو په منډه کې خو دوی هم د کرکټ سره مینه لري او هغه وخت را وباسي اتوار پر غونډیږي او کرکټ کوي. نو دا زمونږ د رپورټ غټ هدف او مقصد هم دا و چې خلکو ته دا وښیو چې امریکا کې هم کرکټ شته او د کرکټ لپاره چانس هم شته او خلک کرکټ سره مینه لري او خپلو خلکو سره مینه لري. کرکټ د مینې د لارې خپلو خلکو ته د خیر او پیغام رسوي.
او خوانی له ناس تر دا بو چې تاسو دلته چې کوم دی په کې سړو د کرکټ ټیم خو وي خو د جینکو چې کوم دی داغي د کرکټ ټیم چې کوم دی هغه نه وي.
تاسو به شوق لرئ کرکټ
د جینکو ډیر کم د سپورت سره مینوي زنیم خبر چې دا سی ولی دي چې اکثر د نارینه خو د لوب سره هم ډیر زیات مینوي د سیاست نه هم ځان ډیر زیات خبروي او د گاړو سره هم ډیر زیات شوق کی. نو جینکو کې اکثر ډیر کم شوق وي خو د هند او د پاکستان چې کله مقابله وی او فائنل وی یا د افغانستان او د هند وی یا داسې نو هغه ته بیا ډیر په شوق باندې کینی او ګوري
مونږ به تم کوو به چې چانی روم یو ټیم را جوړ کړو بیا
نه خو مونږ چې کرکټ کوو ځوانان چې کرکټ کوي او انجونې ورته ولاړ یو لاتړې کوي
سو کتر له کوم پکاره
دا وی په برکت باندې خو دې خلوب کوي.
کنه ها وا ډیر مننه نه
ډیر خوشاله اوس.
کدمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو د متی الله عابد نه ټول تفصيلات واوریدل د لوبو په حق باندې. اوس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې او لکه د نورو کله په شانتي نن هم د سټوډیو نه نیخ پنیغه دغه تفصيلات زموږ همکار بهروز خان صاحب تر کوي.
ډیر مننه ګران اوریدونکو سلامونه. د نیویورک ټایمز کې یو دغه ایډیټوریل لغړم تاسو سره شریک کوم وغه د سعودي او د نور نړۍ په اړه باندې. سعودي عرب وای سعودي عرب چې څه کوي نور دنیا یې ریبي او دغه د هغه تون لري سوچ خبره ده چې وای چې سعودي عرب د امریکا د پالیسی ساز یا پالیسی جوړونکو د کلونو کلونو راهزه ستومانه کړی دي او یو نږدې ملګری ملک د سعودي په اړه باندې خبر کوي چې د امریکا یو نږدې ملګری ملک سعودي عرب چې د امریکا په وسلو باندې د خپل دښمنانو نزان ساتلی دی په مذهبي تنلارۍ کې بشمیره په ملیونونو ډالر لګولي دي چې وهابي اسلام ته وده ورکړي او دغه سنی اسلام د 9/11 یا په امریکا کې چې کوم د ترګرۍ بریدونه شوي په کال 2001 کې هغه ککړ خلک په دې ترګر چې کوم هم دغه وهابي سوچ هغه حسولي او هغه روزلی او بیا په امریکا کې دغه پیخه هم وکړه او اوس د هغه تازه بیلګه چې دا هغه د داعش یا د اسلامي خلافت په نوم باندې په شام او په عراق کې رامسته شوې ده. خو هیڅ په دې کې د ټولو نه تازه خبره چې دا تازه باب پکې د کوسوو هغه اورکه ملک ته د مسلمانانو چې په کال 2008 کې آزاد کړی شو د امریکا او د ناتو په مرسته. وای د کوسوو یو وړوکی هیواد دی چې ټول آبادی 300,000 خلک دی. خدا هیواد په شام او په عراق کې د داعش په مرګتیا کې د ټولو نه مخکې مخکې دی. د نوري نړۍ په مقابله کې د ټولو نه زیات ځوان کل جنگ ته چې کوم چالیګلې دی هغه د کوسو د دغه وړکی هیواد نه او دی وجه خی چې په دغه کې هم سړی دی هم پکې خزی دی. د کال 2012 نه تر اوسه پورې 344 د کوسو ملک وګړي د دای سره ملګری شوی دی چې پکې 2000 مرګي سلور سلويخت خزی او 28 ماشومان هم دي. وی حتی بلجیم چې په یورپ کې د تونلارې د یو مرکز بلل کیږي چې هلته نه برتیانی ډیری کیږي دایشت لپاره هغه هم وروسته پاتې کړی دی. جورنالیستی دا چې چا یو آرټیکل هم هغې ذکر کړی دی یو جورنالیست کارلوټا ګال د ټایمز کې یو آرټیکل کې وایي چې سعودي او نور خلیجي هیوادونو د خلیج چې کوم هیوادونه دي په کوسو کې امامان او جماعتونه او نور پټ تنظیمونه روزلي دي. د پولیسو افسر وایي چې مسله دا ده دی امامانو ځوانان ځوان کل ته داسې تبلیغ د جهاد کړی وایي چې په دغه جهاد د اسلام تحفظ کیږي. امریکا او ناټو د کوسوو د آزادولو کې ډیره برخه اچولې ده او اوس سعودي پکې توندلاري خوري چې د منلو وړ خبره نه ده. امریکا له تپوس په کار دی ولې د امریکا پلویان دا عمل کوي چې په نورو هیوادونو کې مشکلات رامنځته کوي. نیټو په 1999 کې په سرب ځواکونو درنه بمباري وکړه، دغه هیواد یې آزاد کړو. کوسوو د یو زغم ډکه ټولنه ګڼلې کیږي او د مدو راهسې هم په دغه خوی پیژندل کیږي. حنفی اسلام منونکي پکې اوسیږي خو اوس سعودي سخت دریزه وهابي مسلک ته د خلکو راړول پیل کړي دي چې یو هغه فکر دا هم دی د تکفیر په نوم باندې د مسلمانانو وجل هم روا دي. دوی وایي چې وجه دا دي د کوسوو خلک غریب دي، بیروزګاره دي، غلا غلطي پکې ډیره ده، په حکومت کې، په سیستم کې، په نظام کې په حکومت اعتبار نشته او د سکولونو په نصاب کې د تنقید کولو سوچ هیڅ قسمه د هغې حوصله افزایي نه کیږي. نو وایي لاره همدې ته پرانستې ده چې جهاد ته دغه ځوان کول وهڅوي او د کوسوو د آزادۍ سره د دې ملک ته انتظام او په دې سار ساتل د ملګرو ملتونو او د امریکا ذمواري وه. ولې په دې حقیقت سترګې پټې کړي دي؟ د 9/11 وروستو سعودي وایي چې ډیر تنظیمونه یې تړلي دي او مرستې یې ودرولي دي، خو د دې سره سره کویت، قطر او یو ای متحده عرب امارات مرستې کوسوو ته سیوا کړي دي. سعودي د وهابي ملیانو مرستې ته اړتیا لري چې حکمران خاندان یعنی بادشاهي خپل وساتي او داعش وایي چې السعود خاندان اسلامي عقیده د ځان د دفاع لپاره ارګجه کړې ده. ما غوښتل چې دا تاسو سره شریک کړم.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ته غوږی او د دې خبرونې وروسته به بازار پروګرام وي. د اقتصاد سره تړلې موضوعات چې کوم دي هغه پکې موږ تاسو ته وړاندې کوو. سړنکران را سره راځي کوربه به وي د ډیبر ریډیو همکار افتخار حسین. او نن یو ډیره مهمه پیښه په کراچۍ کې شوې را چې یو چینایي انجینیر ګاډۍ په نخښه کړې شوې، اگر چې د په دغه کې ژوندې پاتې شوې دي، خو دغه برید په اړه باندې دا پوښتنې روچتې شوې دي چې د پاک چینا کوریډور چې کوم مسله ده دې سره چرته تړلې، دا واقعیت خو به نور هم په وړاندې کې شروع نشي. د دغه پیښې په اړه باندې تفصیل راکوي د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز.
د کراچۍ ښار د ملیر ضلع پولیس مشر ایس ایس پی روانوار په ګلشنی حدید سیمه کې ګاډی باندې د شوې بمی چودنې په اړه ویلي، د سړک په غاړه بمې هودې شوې او د ریموټ د لارې ډزول شوې دي. د ګلشنی حدید پولیس تاڼۍ یو افسر سب انسپکټر منظور ډیبر ریډیو سره خبرو کې ویل، چودنه په نېشنل های وې ګلشنی حدید سیمه کې د قائد اعظم پارک سره نږدې شوې ده. چینایي انجینیر د خپل ساتونکي او ډرایور سره په ګاډی کې روانو او د چودنې ښکار شوې دي. دیوائی چودن کے ڈرائیور معمولی جو بلشوی چینائی انجینئر او ساتون کے یہ روغ پاتی شوی دی. پولیس افسر ویل چینائی انجینئر یہ شخصی کمپنی کی کار کبھی حل تروانو او چودن پر شوی دا. د چودنې د ځینې یو پمپلیټ یا پرچی ترلاسه شوی چې پرې په سیندۍ ژبه کې لیکل شوي، د سیند په وسایلو پردی قبضه نه منو. په پمپلیټ د سیندو دیش ریولوشنری آرمی نوم لیکل شوی دی. د پولیس افسر روانوار په وینا دغه ډله له دې وړاندې د ریل په پټلۍ چودنو کې ککړه پاتې شوي، خود به کله وړاندې په ضد عملیات شوي ولې دا بیا فعال شوي او په ضد به یې ګامونه پورته کولی شي.
دو سال پہلے جب ان کے خلاف کارروائی کی تو یہاں یہ 14 اگست پہ یہ کارروائی نہیں ہو رہی تھی لیکن اب یہ پھر ایکٹیو ہوئے ہیں.
دا وقت په سند صوبہ او کراچی خار کې ګڼ شمیر چینایان د توانایي او نورو پروژو ترڅنګ د پاکستان او چین اقتصادي رهداري سره اړوند قانونو کې بوخت دي. پاکستانی چارواکو ویلي د چینایي وګړو او کارمندانو د پاره د امنیت ځنګړي ګامونه پورته کړي دي. راپورونه وایي د سین له قانون ګرځول شوی ډلې د چین او پاکستان اقتصادي رهداري په ضد 25 مئی باندې د احتجاج اعلان کړی وو. بلور ترپور نوید تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ڈلی د 14 زموري قبول کړي او ویلي دي دا 14 د حکومت په ضد د راد نومي عملیاتو برخه ده. د اتوار پورز د ملیر ضلع د پولیس مشر روانوار ویلی وو د لانډی سیمه په ګلشنی بنیر علاقه کې د لټون د عملیاتو په محل مقابله شوی او درې ترهګر پکې وجل شوی وو. د پولیس افسر په وینا د وجل شو وسلوالو تعلق د القاعده بری صغیر سانګي سره وو او دوی د وی امنیتی ادارې په مشر د بریډ پلان لرلو. فضل عزیز، وائس آف امریکا، ڈیوریڈیو، کراچی.
اوریدونکو سبا د تماکو پزت نړیواله ورځ منځل کیږي او څنګه چې تاسو خبر یې چې د تماکو په مختلف شکلونو کې استعمال کیږي، زنانه هم کوي او نارینه هم، او اکثر لا پښتانه نارینه خو بیا نسوار ډیر زیات خوخی. د دې ورځې د منځلو مقصد دا دی چې په خلکو کې د دې سیس خلاف چې لږ شانتي پوهه خواره شي او خلک د دې په دې سیس باندې پوه شي چې دا څومره صحت ته نقصان رسوي. په دې اړه باندې تفصیلی رپورٹ راکوي د ډیوا ریډیو خبریال حمید الله.
د پاکستان چیس سوسائٹی صدر او د سنې د رنځونو ماهر ډاکټر ارشد جاوید وایي
ورلد هیلث ارګنایزیشن په اندازې مطابق هر کال 6 ملیون خلک د سګریټ نوشي ډایرکټلی د وجه جام به کیږي. پھیپھڑو، کینسر، برونکائٹس، ایمفائزیما، بلڈ پریشر، د هارت اٹیکس، د خلے او د خوراک نالے او مسانے او گردے کینسر هم د سګریټ نوشي د وجه کیږي. او بیا هم د سګریټ نوشي رجحان په ترقی پذیر ممالک کې کمی گینه لګیا ده. په ترقی یافته ممالک کې موږ دا ابزرو کړی چې هغه رو پر رو اغي انټی ټوبیکو کمپینز په نتیجه کې کمی طرف ته روان دي. ان ترقی پذیر ممالک اغي کې د رجحان زیاتی کې لګیا ده.
د صحت نړیوالې ادارې WHO د شمیرو تر مخه په کال 2000 کې په پاکستان کې 1.5 ملیون سیګریټ اولس کش کړی دي او ډاکټران وایي دا د مستقبل ډیره لویه مسله ده. خو د پیښور د لیډی ریډینګ روغتون د سینې د وارډ یو مشر ډاکټر ضیاء الله وایي د سیګریټ د څښلو او د تماکو د نور استعمال پر ضد د بیداری مهم ناکافي دي.
سیګریټو ډبې باندې لیکل او د دې خلاف وارننګ دا زما په خیال کې ډیر کافي نه دي. سیګریټ په حق کې چې څومره اشتهارات دي هغې په نسبت په ډبی باندې لکه دومره غټ اشتہار نه پس چرته یو بالکل ورکوټه غوندې کې سګریټ نوشي صحت کے لیے مضر ہے دا کافی نه ده. چې څنګه نور ایکسائٹنگ ایڈورٹیزمنٹ د دې په حق کې وي همدغه شان ته یو خطرناک اشتہار د دې خلاف هم پکار دے جبکہ آغا نہ ملاوے گی.
ماہرین واحد سگریٹ پر لوگی کے سلور ذرا بلابل کیمیکل دی او پدی کے دونیم سو کیمیکل دا صحت تا پار زیان مند او 510 کیمیکل دی چ کینسر تے ولاڑی گی. حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پہ خبر.
ګران اوریدونکو تاسو وایسه په امریکا ډیو ریډیو ته وګیا د صحت په اړه باندې یو مهمه پرمختیا په باجوړ کې شوې چې په باجوړ هسپتال کې ډایلیسس مشين چې کوم دی هغه په اول ځل د قبایلی سیمه د چي په دې کې په هسپتال کې ډایلیسس مشين چې کوم دی هغه خوده شوې د دې په ذریعہ باندې د ګردو چې کوم ناروغان دي هغه ته په هفته کې 2 ځل ضرورت وي چې دا غي وینه صفا کړي شي. نو د دې مشين په کډیر زیات مهم رول وي. د ډیو ریډیو خبریال عرفان الله جان د دغه هسپتال د مشر سره یو مرکه کړې او دغه مشين په اړه باندې نور تفصیل اغستې.
زما سره دا وخت د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال ایم ایس خان سید څخه بولاله. دي سره خبر کو محترم کو راتوي چې دا ډایلیسس مشين چې کوم دی د قبایلو په تاریخ کې ډومبې دل چې دا مشين لګید تاسو څنګه غنی جره څنګه کو شونو تاسو چې دا کامیاب شو دلته ډایلیسس مشين کار شروع کو
او دا به فری اف کاست کیږي او ان شاء الله مدا تاسو واوري چې مریضانو نه څلور پنځه لک روپۍ په یو ځکه بل ځکه لګیدل دي او 2000 روپۍ پر سیشن بل کېدل دا دوی ته وس د کور په دغه باندې ملاويږي او ان شاء الله پری کاست ملاويږي مفت ملاويږي بغیر د پیسو نه ملاويږي بغیر د خرچې نه ملاويږي او زمونږ اراده دا ده چې مونږ تلسیمیا سنټر په دې څور دي کې دامن شروع کوو پی ایس ای په دې کې ډیر زیات دلچسپي اخیستې ده او هغه خرچه به پی ایس ای برداشت کوي هغه به بس ارڅه تیارې نه اخیرنی پړاو کې دي
قدمون دردون کو دل تماس سره مریضان ولال دي سوچ دغه ډایلیس مشين لپاره راغلی دی خپل علاج کې درته وچه ستاب دینه مکه سوم د خرچه راتل ته په دی علاج باندې او باجوړ جنسي کې کوم علاج شروع شو دی څنګه محسوس یاده
په دې بکاس کم زموږ 20000 10000 9000 روپۍ سره چې پېښور ته زیر راځي 3000 دیو څه ټکر یاده 3 دبل نه دا الته کمرا دا بهر حال نور سو وسایل فراق مراکز ارز چراشی 9000 روپے صرف زمون خرچه کی او دا مون ته بکلی کی دا ماشینا سٹارټ شو دا خډیر د شکر او د بهر خبره دا او خاص کر ز بدیم شکر دا گزار دا مچ دا سٹارټینګ زمانه و شو او بهر حال دلته مون ته در باجوړ د لوی سیمه دا وړ سیمه نه دا او دا ماشینا نو د انتظامیا سره د حکومت سره هیڅ شي کم نه شي صرف کم زمنګ دی او مریضان شتره دا مریض دی چې الله نه بيخي دا
نړۍ خوشاله او ډېر ښه کار وشو ځکه چې مونږ په مخکې ځله چې کومونه زه په اسلام آباد کې ما یوه میاشت تېره کړل ده علاج به مې هم کاو او واش به مې هم کاو د هغه نه بیره بدل شمه پېښور ده پېښور کې مې وخت تېر کړو علاج به مې هم کاو او واش به مې هم کاو بیا د هغه نه چې کوم ده نه ته ملګري ته شمه ته ملګري نه اوس الله پاک رحم وکړ په خپل باجوړ کې راته ماشین نه کولاو شو
بس دې باندې ډېر شکردار یو چې زمونږ نه څلور پنځه لکه روپۍ په دې باندې ولګېدلې اوس دې ټایم پورې او اوس لکه دلته پری ملاویږي لکه د ګاډي خرچه نشته دی زه خو د اصل شپږ شل روپۍ لګېږي د کور نه دیزې پورې دغه ته مونږ خرچه نه وي خو تې ملګري ته چې مونږ تلونو آنې جانې زمونږ چې کومه دی 4-5000 روپۍ لګېدلې هلته به هم نه ده بلکې پری کاو لکه دومره وچې د بلاره خرچه دوه درې کسان به اوسه تلونه چې روپۍ به وه کله به پکې شپه راله او لکه اوس چې کومه دی ډېر شکردار مونږ په دې باندې یو چې زه دلته کې ملاو شولو دا بس د کور خبره شوله.
ارپان الله جان، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، باجوړ ایجنسی.
اوریدونکو تاسو رپورټونه واوریدل د سیمینا او د نړۍ په حق له باندې چې د وخت سره روان دي په نړۍ کې او په سیمه کې خو اوس وخت شوه دی د اداري چې د امریکا نظر وړاندې کوي.
د ډیرو ملکونو په شان امریکا هم هر کال د امریکای په دفاع کې په فوج کې د خدمتونو کولو په موقع خپل مړو شبو خلکو ته د میموریل ډے په نوم د عقیدت پرځونه وړاندې کوي. دا یو ډیر قدیم رواج را روان دی او په دې لړ کې د یونان د ایتنز د یو مدبر پیریسل دا تقریر د یادګیرنې وړ دی په کم کې چې دی ویلی دی چې په جنگ کې سر قربانونکي کسان ډیر قیمتي وي او ژوندۍ خلک د دې تورزونو سیالي نشي کولای. نن د مای په شپږشتم تاریخ او د ګل پورز په ګرد امریکا کې میموریل ډے مانځلې شي. د دې ورځې په مناسبت به تقریرونه کولای شي او د احترام په خاطر به درک سات د پاره خاموشي اختیارولای شي. په ټوله امریکا کې ډیرو فوزي ادیرو کې په جنگ کې د قرباني شوو کسانو په قبرونو وړي وړي قامي جنډي لګولې شوې دي کمی چې د یورپ د بلجیم ملک په فلندر نومي سیمه کې د ډوډو په پټي کې د ولاړو ډوډو د ګلونو نظاره پیش کړي. په جنگ کې د مړو شوو فوزیانو بال بچ او خپل خپلوان د دوی قبرونو ته راغوندي. نن ورځ خالص د یو دستوري د ورځې د مانځلو نه پرته د هغې قرض هم سرګندونه کوي کوم چې د ملک د ازادۍ لپاره د سر قربانونکو کسانو په ژوندو امریکایانو پروت دی. په دوی کسانو کې ځینې خو په جنگ کې مړه شوي دي او ځینې د رنځونو د لاسه. نور ډیر امریکایان په خارجي بندیخانو کې مړه شوي دي او په مرګ هم وطن ته راونړلې شول. دین علاوه ډیر د ملک د نظریو د ازادۍ په حفاظت کې په تنکی عمر کې د خپل سرونو نه تیر شوي دي. په زرګونو نور په قطبی افریقا، یورپ، بحر الکاهل، ایشیا او مشرق وسطا کې د نورو خلکو د آزادولو د پاره قربان شوي دي. میموریل ډے سخاص جنگ ته د عقیدت د پیرځونی وړاندې کول ورز نه ده. د نن ورځې مطلب او معنا د قامی باتورانو د پاره د جوړو یادګارونو نه ډیره اوچته ده، بلکې دا خو د یو داسې احسانمند قوم مننه ده چې د ازادۍ د پاره د ځان قربانونکو او د وینې تویونکو سره لوز دی چې دوی چې د خپل قام د ازادۍ په تحفظ کې خپله کمه وینه توی کړې ده، دا به ابس کېدو ته نه پرېږدي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو اس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.